د ازادي رادیو پښتو خبرونې تشرغ لاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن دوشنبه د ورې دوهمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغان حکومت وایي شاوخوا دوې شپې مخکې چې د افغان پوځ هلیکوپټرې سقوط وکړ، د وردک ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و، خو اوس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په نړۍ کې د توپیري چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د سولې او نور مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي، او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوه هلیکوپټر نسکورول یو څرګند جنایت بللی دی. ښاغلي صالح نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسود ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو هلیکوپټر د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې په یوه توغندي وویشتل شوه. ښاغلي صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د پنځو افسرانو وژنه یو څرګند جنایت بللی، او د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې. په بیسود ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د ډلې د قمندان عبدالغني علي پور کسانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا ویشتل شوې وي. له پیښې وروسته دفاع وزارت د علي پور د ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې د هغه وسلوالو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبرونه هم ورکړل شوي دي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په دریمه نیټه وړاندې کړي. انتونیو ګوتیرش به په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقونو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس په هرو دریو میاشتو کې امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو ویل دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یو برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوې ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول او له هند سره د دو اړخیزو اړیکو پراخول دي. په بیان کې راغلی دي چې ښاغلی اتمر به د دې درې ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جی شنکر او د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په ګډون له نورو چارواکو سره وګوري. لا ازادي راډیو خبرونه اوري. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه دعوه رد کړې ده چې وایي د ادارې په زهري موادو د مسمومولو د قضیې له څېړنې ډډه وکړه. د دې محکمې قاضي اندری تالکاچنکو نن د مارچ په 22مه حکم ورکړ چې د ناوالنی د ادعا په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو پریکړه قانوني وه. په حکم کې ویل شوي دي چې د ناوالنی حقوقي دعوه په غور نه ارزېده. مدافع وکیل ویاچسلاو گیمادی چې په محکمه کې د ناوالنی استازیتوب کاوه وویل د دې حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ناوالنی د علاج لپاره په جرمني کې د څه وخت له تیرولو وروسته د جنوري په 18مه مسکو ته له راستنېدو سره سم ونیول شو او په بند محکوم شو. د هغه د درې نیم کاله بند موده وروسته دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغېزمن دی. پر دې واکسین په امریکا کې په شویو تحقیقاتو کې 10,000 رضاکارانو برخه اخیستې وه. د دې ډلې له دریو دوو برخې خلکو ته استرازینیکا واکسین او پاتې کسانو ته د دې واکسین خیالي دوزونه ورکړل شوي وو. چیرونکو وایي استرازینیکا د زړو خلکو په ګډون د ټولو عمرونو لرونکو ناروغانو ته ګټور دی. د واکسین ته امریکا پرته په څه باندې 500 هیوادونو کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې، خو مخکې له دې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون په ځینو ځایونو کې د هغه د اغیزمنتوب په اړه شکونه رابرسیره شوي وو. د درمل جوړولو د کمپنۍ نن په یو بیان کې وویل چې واکسین د کووید 19 د علایمو په مخنیوي کې په سلو کې نه هاویا او د نورو جدي ناروغیو او روغتون ته د ناروغانو د استولو په مخنیوي کې په سلو کې سل اغیزمن دی. او رسای خبر د بخنه نړیوال سازمان امنستی انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي دي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنستی انټرنیشنل د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیرا کډوالو کارګرانو ته یو دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت وايي شاوخوا 12 په مخ کې چې د افغان پوځ هليكوپټر سقوط وکړ. په د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي.
په پایله کې د دښمن د چاودنو څوک او مهماتو یو لوی دیپو یو قرارګاه او سیمه کې د ملکي خلکو د زورزیاتي په موخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستې کشف او لمنځه وړل شوي.
په نړۍ کې د توپیري چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. په افغانستان کې پر دې موضوع راپور لرو.
اساسی قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنه ته اجازه نه ورکوي، ولی په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسی احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي.
د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو له میدان د خبرونې په دوهمه نیمای کې اوریدل مه هیروي. تاسی ازادي رادیو اوري د میدان وردګو والی وایي علي پور او ډلې لخپل ځای د بهسودو لمړي حصے ته تشکیدلي. مرکزی قرارګاه او ځینی پوسټي لمنځت للی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لا هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د میدان وردګ په بهسودو ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هليكوپټر وویشتل سو او په نتیجه کې 9 کسان چې څلور د پوځ پیلوټان وو ووژل سول. دفاع وزارت ویلی چې یاد هلیکوپتر د علي پور د وسلوالو وشتلی او که څه هم قومندان علي پور دا نه دی ویلی چې د یاد هلیکوپتر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلی دی چې د جګړې پر مهال هر څه پیښیدای سي. نور حال په دغه راپور کې
د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د یوې هلیکوپټرې له رانسکورېدو وروسته دغه پیښې د ملیونو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې د دغه هلیکوپټرې پر رانسکورېدو تورن دی له خپلې ډلې سره د بیسودو له لومړۍ حصې تښتېدلې، خو د وایي پر ضد یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلټنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت هم د عملیاتو دوام تاییدوي او وایي چې تیر شپه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بیسودو په ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو د چاودیدونکو موادو یو لوی زیرمه کشف او لمنځه وړې ده. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
چې په پایله کې د دښمن د چاودیدونکو توکو او مهماتو یو لوی دیپو یو قرارګاه او سیمه کې د ملکي خلکو د زور زیاتی په مخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستې کشف او لمنځه وړل شوي. همدار از دخمن یا موتر شپاگ آیکا مخابره او ده بیم یک اتمرمی لاست راغلی.
خوب دیاره چی ده وصلو ده زیر ما پچا پوری اروانده خاغل احمدزه پاره چنوائی. نوموړی وویل د دفاع وزارت څېړنو ښودلې چې یا د هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو له لوري ویشتل شوې ده. ښاغلی احمدزی یو وار بیا په ټینګار سره وویل چې دفاع وزارت به د خپلو سرتیرو د وژنې غچ واخلي او د پیښې عاملینو ته به سزا ورکړي. نوموړي دا نه دي ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو له امله څومره تلفات اوښتي، خو تېره ورځ دغه وزارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي دي. حادثه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو او له ده سره په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو عبدالغني علیپور د تېرې جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پیښې په اړه ویلي وو.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې هم معمول خبره ذکر ده چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
له دې وړاندې د دغه سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان ویان محمد حسن توانا ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښایي یا د هلیکوپټر د دوی کسانو ویشتلی وي. په دې پیښه کې 9 تنه وژل شوي چې 4 یې د افغان پوځ پیلوټان او 15 نور یې سرتیري دي. یاد پیښه د تیر چهارشنبه په شپه رامنځته شوه. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پیښې په شپه په سیمه کې د امنیتی ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نه و پلان شوي. هغه لیکلي چې دغه پیښې ته قومي رنګ ورکول غلط دي او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي دا هم لیکلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکاره د هیڅ قوم پر ضد د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو له حکومت او د علیپور له کسانو غوښتي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. عبدالغنی علیپور د 1990 لمریز کال په قوس میاشت کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. هغه فعالیتونه چې دی د خپلو خلکو د امنیت ساتلو موخه بولي. هغه مهال په کابل کې د قومندان علیپور له نیولو وروسته یو شمېر خلکو په مظاهرو او ګډوډیو لاس پورې کړ چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ضمانت عبدالغنی علیپور له بنده خوشې شو.
د پیړۍ هلی
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینه او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبۍ ښار څخه. 14مه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریاو ډکه پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 92 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي فارغ او د همدې پیړۍ په 96 کال کې له پوهنتون فارغ شوم. د خپل کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې وزنه کښوم چې د همدې پیړۍ په 90 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغه ټولو بریاوو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځی 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځی ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپله او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل، له نورو ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
تاسی ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د توکم پالنې پر ضد یا هم د توپیری چلند پر ضد باندې نړیواله اونۍ د مبارزې اونۍ روانه ده. که څه هم د افغانستان اساسي قانون او د ملګرو ملتونو یو نړیوال کنوانسیون د هر ډول تبعیض پر وړاندې د مخنیوي ټینګار کړی دی، خو افغانستان کې بیا هم دغه ستونزه تر یوه بریده سته. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ګڼ شمیر او بیلابیل قومونه پکښې میشت دي. په دغه راپور کې مو په افغان ټولنه کې توکم پالنې ته لنډه کتنه کړې ده.
په ټوله کې د هر ډول تبعیض په اړه په هیواد کې د ننه او بهر قوانین او کنوانسیونونه جوړ شوي، خو د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې لا هم په لوړه کچه توکم پالنه کیږي. د انسانانو په ورځني ژوند کې د دغې موضوع اهمیت ته په کتو ملګرو ملتونو سازمان په 1996 کال د جنوري په 4 نیټه د هر ډول تبعیض د مخنیوي لپاره یو نړیوال کنوینسیون تصویب کړ. د دغه کنوینسیون له مخې نژادي تبعیض، هر ډول تمایز، محرومیت یا محدودیت او یا هم رجحان دی چې د نژاد، رنگ، نسب او یا د ملي او قومي ریښې پر بنسټ چې هدف یا پایله د ژوند په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او نورو برخو کې د بشري حقونو او ازادیو له منځه وړل، له ګواښ سره مخ کول او یا هم د شرایطو عملول بلل کېږي. دا دغه کنوینسیون لاسلیک کړي هیوادونه ټول مکلف دي چې د هر ډول تبعیض او توکم پالنې مخنیوی وکړي. افغانستان په 1990 کال د اګست میاشتې په 14 نیټه د هر ډول تبعیض پر وړاندې د ملګرو ملتونو دغه نړیوال کنوینسیون لاسلیک او د 2003 کال په مارچ میاشت کې هغه تصویب کړ. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هر ډول تبعیض څخه پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن سي. خو د بشري حقونو یو شمېر مدافعین په افغاني ټولنه کې توکم پالنه د بشري حقونو د نقص لامل شوی. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي توکم پالنه د افغان ټولنې په ولس کې کمه خو په سیاسي کچه لوړه ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ستونزو لامل سوې ده. ښاغلی لال وایي د ځینو سیاسي کړیو له لورې توکم پالنه د دې لامل سوې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
زمنګ په مخ کې چې کوم اساسي تګلار ده او لارښود دغه زمنګ اساسي قانون دی، اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنه ته اجازه نه ورکوي. ولې په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسی احساساتونه ناوړه ګټه پورته کوي او دوی د اولس او قومونه ملیتونه نه پرېږدي د هغو استخباراتي هدایاتو په اساس باندې چې دوی یو ملت شي.
ښاغلی لال ټینګار کوي چې د افغانستان اساسي قانون په هره بڼه توکم پالنه منع کړې ده. د افغانستان اساسي قانون هم د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبیز یا سیمه ییز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په منځني حبس محکومیږي، یعنی تر 3 کلونو حبس کیږي. او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له انف او ګواښ سره مل وي، په اوږدمهاله حبس چې 1 کال کیږي باندې محکوم کیږي. توکم پالنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلې کچې شته. همدارنګه د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1994 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې وه، راغلی دی چې ټول بشر خپلواک زیږوي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره په ورورۍ چلند وکړي. دا همدې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلی چې ټول کولای سي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنگ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بل هر عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن سي. که څه هم د توکم پالنې په اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون نوې نظر پوښتنه نه ده کړې، خو د دغه کمیسون د 1998 کال د راپور له مخې په افغانستان کې 1.5% خلک له توکم پالنې شکایت لري. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د توکم پالنې موجودیت د 40 کلنو جګړو نتیجه بولي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو پو سید خالد سادات وایي په افغانستان کې عام د واک ویش او ورته رسېدل د قومونو له مخې سوی دی. ښاغلی سادات د توکم پالنې له امله د رامنځته سویو ستونزو مثالونه داسې یادوي.
د لمړی دا چې موږ ملي وحدت غټه صدمه رسولې ده. کله چې ملي وحدت صدمه رسېږي نو موږ هلته د ملي بنسټونو په رغونه کې مخکې نه شو تللی. دویمه خبر دا ده چې زمونږ دغه د ملي هویت مسله بحث ننګولی ده. تر اوسه پورې تاسو ولیدل چې قومي تمایلات یا قومي مسلې هغه برلاسه شوي دي په ملي مسلو باندې. دا یو بد واقعیت ده او دا روان خطرونه موږ تاسو ګورو چې د قوم پالنې پر بنا رامنځته شوي دي.
ښاغلی سادات وایي چې په هر هغه ټولنه کې چې توکم پالنه موجوده وي د نورو هغو هیوادونو په پرتله په شا پاتې وي چې دغه ستونزه پکې کمه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د آسماني ډبرو په اړه به مو اورېدلی وي چې د مځکې کورې ته خطرناکه بولل کېږي. پرون همداسې یوه غټه آسماني ډبره په لیرې واټن کې د مځکې خواته تېره سوه. له نوریاس نوري څخه په دې اړه تفصیل اورو.
دغه آسماني ډبره چې ستور پیژندونکو شل کاله مخکې په نښه کړې او قطر یې 900 متره اټکل شوی، پرون د 2 میلیون کیلومترو په واټن کې د ځمکې د کرې لخوا دومره تیزه تیره شوه چې سرعت یې 140 کیلومتره په ساعت کې و. که څه هم دغه واټن ته په پام د نجومي فزیک پوهانو هغه د ځمکې د کرې لپاره ډېر خطرناکه نه ده بللې، خو ستور پیژندونکو ته یې یو بېساری چانس برابر کړ چې دغه آسماني ډبره چې زموږ د شمسي منظومې د پیدایښت په لومړیو کې جوړه شوې مطالعه کړي. د فضایي څېړونکو په وینا که یو کوچنی شی په دومره سرعت په ځمکه ولګېږي ډېره ورانی رامنځته کولی شي. اته کاله مخکې په 2013 کې د 60 مترو په پلنوالي یوه آسماني ډبره د روسیې په چلیا بینسک ښار ولګېده چې دومره انرژي یې خپره کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان پر هیروشیما د غورځول شوي اټوم بم دیش برابره وه. د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په وینا دغه نوې آسماني ډبره ډېر لرې چې واټن یې د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ د واټن څه باندې 15 برابره وه د ځمکې لخوا تېره شوه، خو هغه دومره نږدې وه چې یوه خطرناکه آسماني ډبره وبلل شي. ناسا په فضا کې د آسماني ډبرو او نورو لکه اداره ستورو په څیر دغسې شیان چې د ځمکې لپاره خطرناک او ورانوونکي بلل کېږي په نښه کوي او نوملړې برابروي. همدا ډول غټې آسماني ډبرې 6.5 میلیون کاله مخکې پر ځمکه لګېدلې وې چې په دې کوره کې یې په سلو کې 15 ژوندي موجودات له منځه یوړل. ناسا دا څېړي چې په څه ډول کېدای شي د ځمکې کره له دغو آسماني شیانو خوندي کړي. دا اداره پر دې هم کار کوي چې ځمکې ته د ګواښونکو آسماني ډبرو لوری له هغو سره د فضایي بیړیو په نښلولو بدل کړي، یا هم د وروستۍ وسیلې په توګه د ویجاړولو لپاره له اټومي چاودنو کار واخلي.
د پیړۍ هیلې
زمن علي د کندهار اوسېدونکی کیمه، یعنی زه د تیر لسیز څخه ډېرې ښه خاطرې لرم او ډېرې یعنی منفي خاطرې لرم. او زما ښه خاطره چې دا وه چې بده خاطره مې یعنی دا وه چې ما په تیر لسیز کې خپل مکتب پرې ایښی و او بیرته مې شروع کړ. یعنی ښه خاطره مې دا وه چې بیرته ما مکتب شروع کړ. اول له ډېر مشکلات یعنی موږ درلودله، په هغه کې بیا زما مور مریضه وه، یعنې د هغه خاطر څخه ما خپل مکتب پرېږدوی. یعنې بیا کله زما مور بیرته چې سمه سول نو زما پلار او زما ورون راته ویل ول بیرته شروع کړه، یعنی بیرته بیا ما شروع کړی. او اوس دایم فلسطین سیم کې یمه، زه غواړم چې خپل مکتب پای ته ورسوم او په راتلونکي کې د خپل ځان څخه یو ډاکټر جوړ کړم. زما خواهش هم دا دی، د کورنۍ خواهش مې هم دا دی چې ډاکټر راڅخه جوړ.
تاسی ازادي رادیو اوري. د غزنی او پکتیا اوسیدونکو د دغه ولایتونو په ګډه سیمه د سردی په بند کې د نیالګیو اشر پیل کړی دی. دوی وایي چې دغه اشر یې د ازادي رادیو له هغه راپور وروسته پیل کړ چې ویلي چې د غزنی او پکتیا ولایتونو لسونه غواړي د سردی بند د ملي پارک سي. دوی په دې برخه کې د دواړو ولایتونو له محلي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې.
په اشر کې د دواړو ولایتونو لسګونو کسانو ونډه اخیستې ده چې وایي د سردی خړې غونډې زرغونې کړې. دوی وایي دلته اوبه پریمانه، خاوره یې زرخیزه، هوایې ښکلي او ځوانان یې خواري کشتي، خو بیا هم دغه سیمه سپیره پاته ده. د غزنی ولایت ټولنیز فعال یعقوب سالم وایي که دغه کار وسي سیمه به زرغونه سي، ورښتنه به ورسره زیات سي، چاپیریال به پاک سي، خلک به له ډول ډول ناروغیو خلاص سي او د دواړو ولایتونو اوسیدونکو ته به د تفریح یو ښکلی ځای په لاس ورسي.
کله چې ازادي راډیو د یو راپور نشر کړی و چې د غزنی او پکتیکا ولسونه غواړي چې بندي سرته د ملي پارک شي. اوس د پکتیکا او غزنی ځوانان په ګډه شر کوي او غواړي چې د بندي سرته خړی غونډۍ زرغونی کړي.
سالم زیاته د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو لکه د کرنې چاپیریال ساتنې او لاړو اوبو څخه مغښتنه داده چې د دغه نیالګیو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړي تر څو دغه نیالګي واچنه سي. دوی د څو کسان په دندو وګماري تر څو هغه کسان رسمن دلته وظیفه اجرا کړي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي. د پکتیکا ولایت ټولنیز فعال او د پوهنتون استاد اجمل لاروی وایي موږ دا هوډ کړی دی چې موږ به د سردې بند سیمې خړې غونډۍ زرغونه وو.
بندي سردا یو د زیات شمیر د کسانو د چکر لپاره د راتلو ځای دی. د دولت نه مهمه غوښتنه ده چې دا ساحه په ملک پارک بدله کړي. اوس دا د غزنی ځینې ملګري او د پکتیکا ځینې ملګري خپل شخصي لګښتونو یا د خلکو په کومکونو باندې دلته ونې کوي او د دغو ونو پالنه کوي تر څو دا بندي سردې خړې غونډۍ لا زرغونې شي او د وطن د ناوې په زنه باندې یو بل خال کېږدي.
که دغه کسان د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو د مرستې غوښتنه کوي خو د غزنی ولایت د کرنې رئیس عبدالولي کوچای وایي موږ یوازې د نیالګیو د ورکړې په برخه کې مرسته کولی سو د کسانو د ګمارلو توان نه لرو.
منګه دوته نفت نیالګي په لاس ورکو غیر مسلم کم چې زموږ په اختیار کې ده دوی به وړي په محلات کې د بیوې کې نه.
د پکتیکا ولایت د کرنې رئیس فضل ربی زمانځای بیا وایي که د دغه ولایت ټولې دولتي ادارې مرسته وکړي دوه کسه ورته ګمارل کېږي او پالنه یې هم کېږي. نوموړی وایي د پکتیکا د اشر له ځوانانو سره مناسته کړې 2000 نیالګي مو هم ورکړې دي.
او په څنګ کې ورته وویل چې ټریکټر او د نیول کېنولو برمې څنګه درته اومده کړو. پکتیکا ولایت کې 34 ادارې دي چې د غونه هېواد زراعت اداره کولی شي. د یوه نفر د یوې میاشتې معاش د خپل جوب نه درکړي نو د ته ورته اقدام همکاري که ټولې ادارې وکړي موږ به دوه نفره وګمارلی شو.
زمانځای زیاتوي که تر څنګ یې ملي سوداګر او شتمن خلک د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو او یا ځینو کسانو په ګمارلو کې مرسته وکړي ښه به وي خو موږ په تخنیکي برخه کې تل هم کار یو. سردا د غزنی او پکتیکا ولایتونو په منځ کې پرته سیمه ده چې دلته د سردې په نوم د اوبو غټ بند شتون لري. دغه بند د هېواد له غټو بندونو څخه شمیرل کېږي چې له امله یې په زرګونو جریبه مځکه خړوبېږي.
تاسو له پیغامونو
مشکل می داوی چې لازمون مشکل ده مسلین پر ورسوی د تسلطالی وزارت شدی مسلین لفاره به دلشه و لکری دی کارچونه ورته جور کری ده بانته مانوال تندش پر میاشتی که مسلین ته اتر لسو افغانی یا 2000 افغانی به دلشه ورکی که دوی اصلی حق شدی اتر لسو افغانی ده میاشتی ده مگر دوی که 55 میاشت که 2000 افغانی به دلشه ورته اوله که مسلین به سخت مشکلات سره مخامس که لینه نیست همدارنګه مسالې پرې هم ډېر دي نو دې ټولې پر وخت باندې به دریا شاه ورته حواله کړي نور دغه حالات تر مسلم پورې ورسوي ډېر به شوي. مننه.
نورستان ولایت نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کوم الکترونیکي تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دغه تصمیم نیولی ده چې د 400 اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي دا یوه ښه پریکړه ده. که د اقوامو قوم که ذکر کېږي نو باید دی کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي. ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعریف ذکر کړي. زما په نظر باندې دغه 400 اقوامو چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کېږي نو دا یو ښه پریکړه ده او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو. په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم له هلمند د کش ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. وروره دغه د هلمند د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هره ورځ موټران به چپاسوي دلته موټر چپاسوي دلته موټر پ چپاسوي دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو واوریدلې. اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د خپرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو سرچکې وړاندې کیږي چې له احمد تکل څخه یې اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د یوه هلیکوپټر نسکورول یو څرګند جنایت بللی دی. ښاغلي صالح نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسودو ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په درېمه نیټه وړاندې کړي. انتونیو ګوتریش به په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقونو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوې ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول او له هند سره د دو اړخیزو اړیکو پراخول دي. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزي ادارې پر ضد هغه دعوا رد کړې ده چې وایي د ادارې په زهري موادو د مسمومولو د قضیې له څېړنې ډډه وکړه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغېزمن دی. او وروستی خبر د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي.
خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په مرسته او همکاري جوړ شوی د خبرونه او د لوبو له میدانه د سپورتي موضوعاتو په اړه اونیس خبرونه وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته ساتي ری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تمانچه، کلاشینکوف دا مصالحې.
نن په همدې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره. اوسی قدرمنو دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تمانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مصالحې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزې نیسو، پړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه
کلاشینکوف دې داسې هم کوي؟
او داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کېږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او د چې د باروتو غوندې د لرګي یو ګولۍ ور جوړه کړې وه، دونه د نوکومره دې کې به دننه باروت و، دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچې سر کې د خوله کې به مله ورومنډله، یو مرګړي پسې کور ته لاړم، ورور او بس چې دا راوته زو ته تمبینه شاته پټشه وړل چمپیو کو دازنه می پیوشته اوس ما غداخ پکې دي دازنه چمپیوش سره پیرا روان هم شکل د بارود ته کنه دا ظلم دې د بچو د اولاد سره جدي مندي دالو پیو کی تمانچه ولا خسر روانه کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خسر روان کړي مردکی ولا خستی روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کی دا وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی به چې دې د پاره خدمت د اړې نگانی چې دې د پاره د خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده د پاره یو څه جوړ شي دی نه
د چ ماشومان ته کوم دی لوب شیان واخستل شي د شپږو ماشومان له پلار شاوساین نه مو پختلی دي
موټر ګامې ورته خسته کورګه په ماګه مصروف ده موټر ګه خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور می ده مطلب هغه ته نانځه کا خسته باغې مصروف ده بس هغه ساتي ری په ماګه باندې کوم شي نشي مطلب اوس په حال په بازار کې شي دي موجود دي لکه سخته کې تمه شي دي ټنګ دي مطلب نور د څه وسایل چې هغه به شومان په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي باید دغه نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي د سی وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نګه په واخلي چې آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي مثالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شرا لویږي مطلب کده شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وکړي په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شه ده صحیح عمل نه ده
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابت دي شي هر څه چې په نظر خوي هم هغه غوړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي
دا په پای خوري زیات مننه چې موږ تم د مرکه وخت راکړ راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې لمشمان سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخره رسیدلې ده په خوشنۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د مشمان د کوچنین لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او نوړ توکي او ابزار او د ساتيري سامانلات وینو
تاسو خطرناک شین یاد کړل مثلا کوم شین د سر ګوري
دا څل به ښکال جګړه سوي ده موش بوهید طول دستالا و توپک و دغا اسلحه و سخه دک دی اطراب مو هم شاریات مو هم طول دغا موش بینو جگریز علت سخه هم ماشومان تقلید کی اوی دست بکر که چه دغا یو دول زروارتیا و غشتالتیا و داده دغا غو تمثیل کی تر تیر موش دا دوی سر توپکو نوینو پتاکی بینو دغا دا جنگ ابزار بینو توپنچور سر بینو پکت دغا تمایلی هم و دغا تدی
کم شاید تاسو یاد کرل چه لکوچنیان و سر گوری وسی خطرون را توازی کریم مثلا جنگی دی لوب و وسیله د دې په ذهنیت څومره منفي اثر کولای شي
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دې پروان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي ډېره بده اغیزه کوي ذهن یې جنګي کوي جنګي ذهنیت د دې سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعه او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې سره توک ته لیوالته ډېری
دا خو راتلونکي ته خطر سره ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمان کوم توان رسولی سي
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشتې دي هغه اړاند کړی دي حتی تر مرګه پورې رسولې دي نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بله اوس څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لري ووسی
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسی ذهنیت جوړونه اوسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگی توکو و نور د ساتیری هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کی.
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به نجونو هغه ننځي کې د هغه جامع او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د دینو لرګوی څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کشتی به جوړېدل نور په موهید کې چې دی د دهکانی سامان او د بزګری سامان د دغه بیا جوړاوه او یا به هم کمبګی او گاډی او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او دا شان کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي.
کله چې نجونې یو نوکۍ جوړوي خپل ځان ته کور جوړوي دا د دغه ماشوموالي څخه دې ته د مور کېدلو او د یو کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ترینینګ یا تمرین ورکول کېږي. فکري روزنه ده. الکان هم کله چې دوی د دهکانې یا د بزګرۍ سامان جوړوي کله چې دوی په محیط کې د دغه توکو سره بلدیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشومتوب څخه د ده په ذهن کې د ده د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وي یو فکر ورسره وي. د مثال په ډول چې دی یو بګۍ جوړوي بزګرۍ د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي ماشینالات جوړ کړي کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري هغه تیوریکي فکر ولري هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري د چنه کچنه کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او کچیر داسې چې موږ داغو په لاس کې توپک ټانګ دا ورته ورکو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانګ توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډیر لیوالتیا نه لري ډیر تمایل ودغه ته چې څنګه کولای شي د دوه توکو جنگي ابزار په واسطه خپل فکری مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کی نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب تر ځواني پورې.
ډیر مننه ژوندۍ
اوسه. مننه تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو ل میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. 1499 المریض کال پای ته ورسید. 1400 المریض کال پایل شو. تیر المریض کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وو؟ کرونا وایرس د افغانستان د ورزش په ډګر څومره منفي تاثیرات درلودل؟ 1400 المریض کال به د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وي؟ په روانه خبرونه کې تر ډیره په همدې باندې باسو مرکې لرو خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
ټاکل شوی چې افغان کرکټ ملي لوبډلې نن هیواد ته راستنه شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د ملي لوبډلې د وروستیو بریاو په ویاړ په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو لپاره پروګرام نیول شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوي لوبډلې درې شل اوریزه سیالۍ وګټلې خو د 15 ورځنیو لوبو لړۍ ورسره یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسوله. له دې وړاندې ملي لوبډلې له ایرلند هم د یو ورځنیو سیالیو لړۍ
ټاکل شوی چې د رواني چهارشنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ پیل شي. د فوټبال فدراسیون بیان فیروز مشحوب نن آزاد راډیو ته وویل چې د اتلانو لیگ دا ځل د فوټبال نړیوال کنفدراسیون تر څار لاندې ترسره کیږي. نوموړي وویل دغه سیالۍ د وریا حمل په څلورمه پیل او د دریو میاشتو لپاره په کابل او ولایتونو کې ترسره کیږي. چارواکي وایي کچېرې لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون معیارونه پوره کړي نو د آسیا د ای ایف سی په کپ کې د ګډون اجازه پیدا کړي. د فوټبال دغه سیالۍ د دې لوبو د معیاري کولو لپاره غوره ګام دی. او د انګلستان کرکټ ملي لوبډله له هندوستان سره د درې ورځنیو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د دغه هیواد کرکټ بورډ د ورځنیو لوبو لوبډله هم اعلان کړي چې جوفرا آرچل او جو روټ پکې نشته. د انګلستان چټک توپ اچونکی جوفرا آرچل له هندوستان سره د شل اوریزو لوبو جریان کې ټپي شوی و او لوبډل مشر ایون مورګن ویلي چې هغه آرام او بیا جوړېدو ته اړتیا لري. انګلستان هندوستان سره د څلورو ټیسټ پنځه شل اوریزو لوبو لړۍ د فبروري په پنځمه نیټه پیل کړی و. د ټیسټ او شل اوریزو لوبو لړۍ هندوستان ګټلې او د راتلونکي سه شنبه په ورځ د درې ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړی ورځنۍ لوبه به په پونه ښار کې د مارچ په درویشتمه پیلېږي. دویمه ورځنۍ لوبه د مارچ په شپږویشتمه او وروستۍ هغه د مارچ په اتویشتمه ترسره کیږي. د انګلستان کرکټ لوبډله د ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې لومړی ده او د هندوستان دویم ځای لري.
درنو اوریدونکو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته غوږی استه لکه وړاندې مو چې واوریدل 1499 مریض کال تیر شو پایت ورسید او 1400 مریض کال پیل شوه. پروانه خبرونه کې تر ډیره پم دی باندې غږی کو چې تیر کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وو په کومو برخو کې لاسته راوړنې موجودې وي او په 1400 مریض کال کې د افغانستان د ورزش د ودې لپاره څه پلانونه موجود دي. په همدې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون په لیکه دی. له پوپلزی صاحب نه به په دې اړه نور واورو. ډېره زیاته مننه پوپلزی صاحب چې زموږ غوښتنه مو ومنله. که پایلې له دې نه کو چې 1499 مریض کال پای ته ورسید، دا کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وو؟ په داسې حال کې چې کرونا وایرس هم خپور و او طبعاً تاثیرات به درلود.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تر هر څه خو ټول ګران اوریدونکو ته نوې کال مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا کال د سولې کال شي، سولې راشي افغانستان ملت او خلکو ته. تیر کال د ورزش په ډګر کې لاسته راوړنې ډېرې ښې وې. په نړیوالو مسابقاتو کې متاسفانه ډېر ګډون مو نه شوی کړلی ځکه چې د کرونا د وجې چې سفرونه مقیدات وو، اما په داخل د افغانستان کې خوشبختانه مختلف سیالۍ متسره کړلې. فدراسیونونه ته سیمینارونه جوړ شول، مختلف لیګونه جوړ شول او مجموع کې ویلی شو چې ورزشکاران فعالیت فوق العاده ښه و او د کرونا له وجې هم الحمدلله هیڅ نوه تلفات مو نه لرل په ورزشي ډګر کې. تنها یو یا دوه پخواني مشران استادان وو چې هغوی هم د نورو مریضیو له کبله چې کرونا بیا ورته وسیله شوله هغوی وفات شول. په مجموع کې موږ هیڅ نوه تلفات هم نه لرل او ومه کولای شو چې ورزش وسیله د دې چې خلکو ته د کرونا په مقابل کې هم یو مسؤلیت رامنځته کړي او د دې د دفاعي سیستم ته نور وړتیا ورکړي چې بعضې برنامې مو د تلویزیون او د رادیوګانو له طریقه خلکو ته لرلی چې هغوی په کورونو کې ورزش وکړي. د والیبال لومړی لیګ یو لویه لاسته راوړنه وه چې په افغانستان کې مو ترسره کړله. د بوسکشی دوام پړاو د لیګ یو بل لاسته راوړنه وه. افغانستان الحمدلله اوس د څلورو لیګونو مالک دی چې په منطقه کې ساری کم دی، ډېر کم داسې ملکونه دي چې هغوی لیګونه لري.
او د 1400 مریض کال لپاره پلانونه څه دي پوپلزی صاحب؟ په ځانګړي ډول د فوټبال په برخه کې، د والیبال په برخه کې به بیا هم په دې کال کې د لیګ دویم پړاو ترسره کیږي که څنګه؟
لومړیتوب مو د اولمپیک نړیوال سیالۍ ته ورکړی دی. هغه ورزشکاران چې په دغه تیر کال کې هم قرنطین او اوس هم آماده دي تمرینات کوي او قرنطین مشخصا کمپونه ورته نیول شوی دی. د تکواندو تیم ازبکستان ته ولېږلو تمرین، د منډې د پاره چې کوم ورزشکار تعین شوی دی هغه اوس په ایران کې تمرین کوي. وزنه برداری، او موجسواری نخویشتن کی ورزش کردن در طول پر تمرینات بانه بختی نو دیر زیاد فوکس یا توجه مدیده در چی نریوال اولمپیک سیاله تا ما سهمیه زیاده شی پسند که بله او در والیبال دویم پڑاو به هم کی دیلی پسند که تصمیم داده چی در دیلیگونو لڑای وغزه و تیکواندو تا و پهلوانای تا چی لیگونو ورده تیار شی
او په پلس دې سپ د روسي پښتنې په توګه سکالي چې کوم لیګونه کیږي په 1400 کال کې د دې کوم پلان موجود دی چې د لک تر لک د گاونډي هیوادونو لوبغاړي هم په دې لیګونو کې ولوبيږي هغه یو ډول د امتیاز په بدل کې واخی سلسله لکه څنګه چې کرکټ کیږي په نور نړۍ کې او یا فوټبال کیږي په نور نړۍ کې دغه کوم پلان موجود دی
اصل فیصد دا بالکل د والیبال د لیگ دویم پړاو ته متصم دا دی چې دوه دوه ورزشکاران په دغه ټیمونو کې زیات شي او دوه ټیمونه په مجموع کې زیات شي یعنی تیر کال شپږ ټیمونه وو سږ کال به اته ټیمونه هم شي او د ازبکستان پاکستان ایران نه هم کې هغه ولرو انشاءالله چې په دغه راتلونکې هفته کې به د خویندو جینکیانو مسابقې وي چې دغې نه هغې کې مو هم د ایران د افغانانو ټیم را دعوت کړی دی راځي دو میاشت کیږي چې د ایران فدراسیون او د ایران د ملي لوبډلې روزن کې د غوي سره کار کوي نو دا به هم یو لوی لاسترونه چې خویندو پر مناسب زمينه مساعد شوی دا وکول شي چې په دې کې د وو ولایتونو نه او پنځه ټیمونه د مرکز نه او یو ټیم هم د ایران نه را دعوت شو
ډیره زیاته مننه په پلزا صاحب کور مودان درنو اوریدونکو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس په پلزا او چې د تیر 1409 نویل مریض کال او د غشان د روان د پیل شوی 1400 مریض کال په ورزشي پلانونو باندې را سره خبرې کولې او کوم مستقیما اولمپیک لار شو د کرکټ بورډ په لور باندې د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره د ټلیفون په لیکه دی د به هم راته د تیر کال په لاستراوړنو په مشکلاتو ستونزو د غشان د راتونکو کال په پلانونو باندې وغږیږي هوتک صاحب سړي مشي مننه ک په لومړي سر کې راته دا وایي چې ټاکل شوی نن د افغانستان ملي لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شي د راتلو په ویاړ باندې کوم پروګرامونه په نظر کې نیول شوی
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لستر او بیا ورسته نن هیواد ته راستنېږي د ویل د چې په دغه سفر کې افغانستان ایرلند ته په اوریا سپر لیگ لوبو کې ماته ورکړل شي درې لوبې درې وړې کې افغانستان ایرلند مات کړ او لاغي ورسته افغانستان پروي متحد افغان لوبغاړو پروي متحد امارات تمنات کول او شل اوریز لوبې او ټیسټ لوبې موږ د زیمبابوي سره دلودلې خوشبختانه په هغه لوبو کې هم افغانستان زیمبابوي ته ماته ورکړل او ورسته درې لوبې چې نړیوال شل اوریز لوبې په درې وړو کې افغانستان ایرلند او بخښ زیمبابوي مات کړ او خوشبختانه چې نن به هیواد ته ټک لاس افغان لوبغاړو راستنه شي
هوتک صاحب که دې تر شو چې 1409 نوی مریض کال تیر شو نن د 1400 مریض کال دوهم ورځ ده په 1409 نوی کال کې د افغان لوبډلې په بوختیاو باندې څنګه یو کال او کورونا وایرس څومره تاثیرات درلودل په کور دننه باندې کومې سیالۍ وي یعنی په ټوله کې دغه کال څنګه ارزیبي کېدای شي د کرکټ لپاره
بلې لکه څنګه چې تاسو معلومات ده په 1409 نوی کال کې د کورونا وایرس د نړۍ په کچه ډېرې ورزشونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړل خو دا هم خوشبختانه چې خپل پروګرامونه او برنامې مو په ډېر ښه شکل باندې د قرنطین په وخت کې هم پلان کړی وي ترتیب کړی وي چې د هغې په اساس باندې موږ مخ ته ولاړلو موږ د کار په پیل کې له ایرلند سره لوبې وکړې په خوشبختانه چې هغه لوبو کې افغانستان بریا ترلاسه کړل او له هغې وروسته چې موږ نورې لوبې درلودلې د کورونا وایرس له امله موږ ترسره نه شوې کړلې البته ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي په کور په هیواد کې نن ول دوی د روزن کول خوانه او د ټرینر خوانه لومړني تمرینات ورکړل شوی وو چې په خپل کورونو کې لومړني تمرینات ترسره کړي ترڅو د دوی فټنس یا خپله مکپورتیا او کوم څه زره مستل شي همدا و چې لوبغاړي په خښه کول باندې خپل لوبغاړو په خښه کول باندې خپل تمرینات مختولل او ورسره څنګه بیا چې کړه د کورونا وایرس قرنطین پای ته ورسید سم د ستید افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په کابل کې یو مشنه تمرینات کیمپ تر سره کړ چې دا تمرینات کیمپ په مختلفو برخو کې او بیا موږ په ننګرهار کې ملي لوبغاړو ته تمرینات کیمپ تر سره کړ او همدا شانتي درته ویل شو چې سم د ستید موږ د د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کرکټ د نړیوالو شورا او د نړیوال روغتیا سازمان ټول اړین لارې چارې موږ په پام کې نیولې وې او د هغې په اساس باندې موږ په کابل کې شپږیزه کرکټ لیګ ترسره کړو چې په هغې کې ټول ملي لوبغاړي شامل وو. خوشبختانه چې هغه لوبې موږ په ډېر ښه شکل باندې مخته یوړلې. دې سره څنګ کې موږ وشوه کولای چې په تیر کال کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د زونونو په کچه، د ولایتو په کچه، د اکاډمیو په کچه، د کلبونو په کچه لوبې ترسره کړل شي. هغه لوبې هم الحمدلله ډېرې ګټورې تمام شوې. موږ خپل د کورنۍ کرکټ پروګرامونه په ډېر ښه شکل باندې مخته یوړل او همداشان موږ د کسب بودجوي څخه هم ځان وژغورل. د دې سرڅنګ کې اټلټ منیجمنت سیستم چې د دې پر اساس ښاغلی فرحان یوسفزی د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس په خپله موجود و، دغه سیستم رامنځته شو چې د دې سیستم له لارې به لوبغاړي له دې وروسته د افغانستان مختلفو لوبډلو ته انتخابیږي او دا سیستم به په دې برخه کې پوره مرسته کوي. همداشان در ته ویلی شم چې موږ په اداره کې شفافیت رامنځته کړل. د ادارې په شفافیت کې ډېر ښه والی راغلی. د کرکټ په ټولو چارو کې ډېر ښه سیستمونه رامنځته شوي دي. موږ د شکایاتو څانګه جوړونه کړله چې شکایت څانګه فعاله ده او د افغانستان له هر ګوټه هر افغان کولی شي چې خپله غوښتنه، نیوکه، شکایت ثبت کړي او د هغې په اساس باندې به دوی دغه ډپارټمنټ د هغې پروسس کوي او د هغې وروسته به هېوادوالو ته بېرته اطمینان ورکوي چې تر اوسه پورې دغه چاره په ډېره ښه توګه مخ تللې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
اسوار لسول مریض کال چې پیل شوی دی نن دوهم ورځ ده، په دې کال کې به کوم پلانونه تر لاس لاندې دي، کوم پلانونه باندې به کار کیږي او د دې ترڅنګ د افغان کرکټ ملي لوبډلې او په کور دننه د بوختیو په اړه راته وایي؟
بلې، سکالې هم ان شاء الله موږ د کورونی کرکټ په کچه باندې په مختلف فارمټونو کې د زونونو په کچه، د اکاډمیانو په کچه، د ولایتو په کچه، د مالونو لوبډلو په کچه او همداشان ته د کلبونو ترمنځ به موږ لوبې ترسره کړو. دې سرڅنګ کې درته ویل شم چې په مختلفو ولایتونو کې به ان شاء الله لوبغاړي هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، لکه هلمند، زابل او لغمان. داسې نور ولایتونو کې همداشان ته درته ویل شم چې موږ د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو. سکال چې د استرالیا، داسې د ویسټ انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو او همداشان ته درته ویل شم چې د نورو لوبډلو لپاره هم موږ خپل پلانونه چمتو کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونیز ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
Yeah, see. Thank you.